روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
د روغتیا خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم په افغانستان کې ژمی ته په ورنږدې کې دوه او د هوا په سړې دوه سره یو شمېر ناروغي د خلکو په تیر د ماشومانو ژوند تر نورو ډیر ګواښي له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینې او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتېږي او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډیری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیايي خدمتونه په ډیرو سیمو کې محدود دي د دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی د خبرونه کې مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال امیل مده ډاکټر صاحب کلیوال خبرونه ته خراغ لاست لجمی یا یخنی سره تړلې ناروغي خو ډیره زیات دي که په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې کوم ناروغي ډیره خطرناک دي
ډیر مننه نور څه تاسو ته اوریدونکو ته او تاسو ټول همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم او خو دې یو چې د جمی په دغه سره هوا کې بل خیره تور اوریدونکي او تاسو یو څه ګرم اوسئ په سر کې خو اول د شنړی کې نوري ناروغي هم ډېری دي او موسمی ناروغي باندې موږ تاسو نن یو څه مهمه خبرې چې دي روزمره سره ته موږ مخامخ کیږو هغه کې هم تنفسي ناروغي دي په تنفسي ناروغي کې ډېری ناروغي دي او هم پکې سالنډې دي اسما چې ورته وي سینه او بغل دي توبرکولوسس دي یا نور د تنفسي لارو ناروغي دي زیاتره په افغانستان کې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کوم ناروغي شروع دي تنفسي هغه کې هم یو د سینه بغل دي نمونیا نمونیا په خپل باندې د سږو یو ډول ناروغي ده چې اکثره وخت په ډیره هغه کسان چې هغه د سړي خدمات څخه لري یو یاد د وایروس سره مستقیمه مخامخ وي خصوصا په اوسنی وضعیت کې خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولې دي سره دې چې په ختیځه سیمه کې خو کمپاین شروع ده او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي د شری په مقابل کې ځکه شهر چې ده د خپل باندې نمونیا ته لار هواروي نو ډېرې ناروغي دي خو پاره کې هم د امن بر واخلو سالنډې تن راوخلو چې ډېر زیات خلک په اختدي دا یو مزمن ناروغي ده تنفسي اکثر وخت د ساد لارو چې کوم برخې دي چې د موږ تاسو په ساه خلو د التهابي کیږي او تنفس ستونزمن کیږي ورسره خصوصا موږ تاسو ګورو مخې بیا د دې توخي د تنبیل ډول د شپې د خوانو ناروغ را پاتې کیږي تر ډیره وخت پورې ویخې توخي حسابان دی بلی تنفسي تنګواله ورته پیدا کیږي ساب زور زور اخلي یا په خپل باندې په سینه کې ویزی یا د سیو رقم ته خرپاره غوندوي کنه شنګاره غوندوي په مستلاباني د شپې د سینې سختوالي یا فشاري ورسره ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نشي غستلې چې بیا هغه څومره ضرورت دی چې بیا تنفس وکړي نو دا ټول هغه ناروغي دي او نه خني خاني دي چې اکثر موږ په دغه بعض مریضانو کې ګورو چې تنفسي ناروغي په دغه امراض باندې اختشوي وي
اغه اصلي عوامل چې دي سړه هوا معمولا په ژمي کې خو غني کورنۍ د تودوخه لپاره لرګي او ډبرو سکرو او نور څخه کار اخلي او خپل د لوګي څومره د ناروغي خطر زیاتوي
ګوري لوګي چې دا یوازې نه په تنفسي ناروغي پیدا کوي بلکې پر روان باندې د انسان تاثیر کوي دا معلومه ده اوس تاسو ګوري په نړۍ کې دا تقریبا 2015 په کال په اخیرو کې یو سروې شوی دا نوې ډیلې د نړۍ تر ټولو ایر پولوشن ډیر یو چټل هوا لرونکو خار دی علت دا دی چې یو خودس د موږ د نړۍ تر څنګ اول موږ تخپل وطن په کار دی په اوس په تاسو ګوري په کابل کې دا ګوري ورور دغه نشته لرګي کم دي خلک اکثره د زغالو نه استفاده کوي به خره زغال استعمالي کې دا لوګړه چیر دی یو دوه خبره دا ده چې دلته کومه تاسو ګورو اکثره خلک چې دی په دغه خاریاتو کې د دې تر څنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي سيګريټ وګوري د موټرو لوګي وګوري دا ټول هغه خبرې دي چې دا په خپل باندې دی دغه تلار هواري د تنفسي ناروغي وتا لکه تاسو اوس وګورئ په کابل کې اکثره موږ د اطفال او شفخانو ته چیلل شو وي ګورو ماشومان بیچارهګان ډیر ډیرې برخې چې دا په نمونیا اسما په دوی باندې اختشي وي دوی له خبره دا چې دا خو افغانستان خوري به واد په یو کوټه کې تلور 15 شپږ تر لاسه پورې نفر ناشتي په دغه کې یو دانه دی د زکام یا د یو کمبل تنفسي ناروغي ولري چې بل ته انتقالېږي همدغه نمونیا شوله، نو دا یو نفر به د کوټه کې ټوخیږي، دا پنځه نفر یا لس نفر ټول دغه کېږي ورسره اخته کېږي. دمه څو د درېمه خبره دا ده چې لرګي کمیږي، یا دوی اکثره د زغالو نه استفاده کوي چې زغال په خپله باندې کاربن ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کمی په هوا کې، دا په خپل د تنفس کې او دا د ناروغي د راتګ لپاره غاټ لار هواري د شي کیږي ورته. نو دا خو چې وزه د برق سیستم له ګډوډ شوی، نو دا ټول کې کسي کې سر راجم کو د ټول خبري دا په دې باندې دلالت کوي چې د تنفسي ناروغي او ریټ چې کله لوړيږي په ژمي کې یو لټونه به کې دغه دي دا ما مخکې ذکر کړی.
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال. بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې له ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ. تاسو به هم حتمن ډېرې پوښتنه لرئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لارې کولای شئ چې سره تماس ونیسئ 00420101220229. بیا تکراروم 0420101220229. دا نمبر در سره یادداشت کړئ، د ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده. ډاکټر صاحب کرا شو دغه د حاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د وایروسي ناروغي لډلو، البته لکه فلو چې د او سخت زکام لامل کیږي، که په دې اړه لکه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه حاد تنفسي انتاناتو کې کومې ناروغي راځي.
حاد تنفسي ناروغي کې اوله برخه کې چې دی په خپله باندې ایج انفلونزا ده. انفلونزا چې دا د خپل وایروس دی، دا یعنی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې دا ناروغي ده چې دا تاسو څنګه دغه کوي مینجمنت کې باید د دې لپاره کار وشي. ورپسې راځو نمونیا ته. اوس دغه نمونیا چې دا خو چې پیدا شوی ده داسې نه ده چې دا د یو انسان کې پیدا شول او بس همدغه د ونیولو نور ته نه، که چیرته دا ناروغ په څو ځایونو کې کېني په څو ځایونو کې دا خپل وایرس خوشې کوي. حتی زموږ استاد خصوصا په افغانستان کې خو دا ټولنیز ژوند دا رقم ته دی چې ډېر خلک سره ګڼه ګوڼه ډېره وي او دوی پکې اوسېږي. انفلونزا ده، ټوبرکولوسس دی په خپله باندې چې دا بیا وروسته د سږو د ودرېدو یا د ریسپیریټوري فیلر سبب کېږي، یا تسږي پکې ودرېږي، اوبه پیدا کېږي پکې، اغاسما دا نمونیا دا انفلونزا دا دغه ټول ناروغي چې دا تنفسي ناروغي دي او کولای شي ژوند ته تهدید پیښي.
تاسو د انفلونزا او الپ جمی کې معمولا انفلونزا ډیری خو ډیرو هوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته. اکثرا خلک مخکله دي چې یخنی پایل شي یا جمی راشي خلک ځانونه واکسینوي. فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دوت شوی دی کنه؟
مننه. ګورې په ټول هغه هوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دوی تعلیم یافته دي، په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي. په افغانستان کې دا اوس د ایچ انفلونزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړی دی چې باید دا وشي، خو دا غینه مخکې اوس میزل دی، یعنی دا یو چیلنج دی چې دلته برابر شوی دی او دغه کیږي روان دی. دا پروګرام په ختیځه سیمه کې ما مخکې درته ویل چې دلته دا کمپاین شروع دی او دغه کیږي ورته. ولې ایچ انفلونزا چې دا دسی واکسین نه لري چې دا دوامدار دغه کی معافیت تا ته درکی، یعنی کدا واکسین ته وکی شاید یو څو کلونه وروسته ته بیا د یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د ناروغ چې هغه معافیت هم کمزوري دا کول شي به در باندې اټی کو. کینې د انفلونزا لپاره خصوصا دغه د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی دغه ناروغي لپاره دا یو ډیر یو خطرې موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې هغه دغه انفلونزا باندې اخته شي یا کامل کول دا وز کومه شروع دي مستقیما خلک لګیا دي څو کانټوبیټیک استعمالای څو کې څو کې څو بل څه کې، اما کله چې ناروغي وساته پیدا کوي زیاتواله پیدا کوي دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو. موږ هلته وایرس ته د پاسه ته لګي موږ کانټوبیټیک ورکو، هلته د مایاتو ضرورت دی من ناروغانو ته بیزه دوا نه ورکو. یعنی زما هدف دا دی چې ټول هغه ناروغي چې په تنفسي ناروغي کې راځي دا نه ده هغه ناروغي ټوبرکولوسس دی مایکوبکټریوم دی باید د دې اوس د انټیبیوټیکو سره څه کار دی د دې خپل ناروغ دغه دی دوا یې هم در ورته استعمالېږي. اوس که چېرته موږ یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسیدلی مونږ په لګیا یو انټیبیوټیک په استعمالو یا نور یو ټوټکې موټیې ورته کوو نو دا په دې باندې کوم تاثیر نشي اچولی. ما هدف د دې خبرو را دی چې دغه ایچ انفلونزا چې ده دا په خپل باندې په اوسنی وضعیت کې پیدا شوې ده، اسما د دې سره پیدا کیږي که چېرته یو ناروغ اسما ولري چې انفلونزا باندې اخته شي، اسما تجدیدېږي ورسره زیاتېږي ورسره. یو ناروغ دی ټوبرکلوسز لري او اسما ورته وبخي کامن کول ورته وشولو دا په خپل باندې د دې دغه بایس کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی در مرګ تر کومې پورې رسېږي.
د انفلونزا د واکسین په اړه ځینې داسې وایي چې خبر دا وي چې خپله وجود انټي باډي ولري او که چیرې مثلا دغه واکسین اخیستل کیږي معمولا صحیح ده چې تر یو حده پورې به د انفلونزا مخه ونیسي، خو که چیرې وجود ضعیف وي، انټي باډي ضعیف وي، بیا هم دومره تاثیر نه لري. همداسې ده
ګوري نوري صاحب، خبره دا نه ده هر هغه وجود چې کمزور وي او موږ ورته واکسین کوو، یعنی په دې باندې دا مافیت دی چې کمزور وي او دې ته تجربه سوي چې وي دغه اګزیس واکسینونه موږ ورته کوو. کنه که چیرې دغه ناروغ د وجود مافیت دومره زپیدل وي چې دا د هر ناروغي په مقابل کې ډیر اساس وي، دې ته موږ مستقیم شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامدار، نو کې دې شي چې په دې کې دا ناروغي په زور باندې موږ زیاته کوو. ولې د واکسین لپاره خو کله کریټیریا موجود ده، څوک باید واکسین واخلي، په کوم دوز باندې واخلي شي، په کومه طریقه باندې واخلي شي. ورته اچ انفلونزا د مافیت د کوي کېدو لپاره، یعنی د ژمي موسم کې کتابونو ریفرنسونو نړیوالو ریفرنسونو دا خبرې کړي چې تاسو مایات زیات کړئ. اچ انفلونزا یوازینی دغه ده چې دا کلم په بدن ته داخليږي، په مایع په بدن کې افرازات شروع کیږي. تاسو ګورئ اچ انفلونزا یو نفر ته داخله شوی سترګو پوزې خلې ټول بدن نه خوله روانه ده، پوزې نه اوبه روانې دي، نو په خپله دلته د مایاتو سطح کمیږي. چې مایاتو سطح کمه شوله مافیت کمیږي، مافیت چې کم شولو هرې ناروغۍ ته دا خو به داسې شوه لکه یو د یو هیواد چې دفاعنې کله چې دفاعي یار کړی راځي ور باندې دغه خپل دغه کینو دغه رقم ته د انسان بدن هم دی دفاع چې کم شوله څوک به خنیولې شي، وایروس به خوده نه نیول کیږي. نو مخکې دې چې واکسین کو خورازي چې خپل انټي باډي جوړ کړي بدن مقاومت زیات کړي، دا خطر نه ده.
مننه ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای مهرباني.
سلامونه نورې سه محترمه.
وعلیکم سلام. څوک؟
او مننه روغ سه محمد ابي احمدي بغلان سره مجور روغ سه ډاکټر ته هم سلامونه وایم.
احمدي صاحب خبرونه ته خره غلاست، بغلان څنګه د هوا سره شوې ده؟
ډیر سره دا نور څه په وخت د چې پکړ کې هو خپل مرد تقریبا نور څه وچا و دا د چې همزه تقریبا چې پکړ کې شي ډیر دی مثلا پکړ کې شي دا بغل له زیاتره زکام ده، نو زیاتره خلک چې موږ پکړ کې د چې زکام نو کوم نزدا یا تقریبا کورونا ونی د چې خلک د سړي کړي چې په سره باندې ان زیاتره خلک چې پکړ کې شي د سی ناروغي د سی شي دا د وچواله دا و دا کوم اقلیم نه پېږم چې کوم تاثیر دا خامخه نور څه که څنګه موږ وګورو د دې چې یو نوې مرض باندې پیدا شوی دا په ټول کې چې موږ د غوښتنې د مختلفو خپلوان دي چې په دې کې ټول ناروغ دي، نو په دغه کې موږ خپل نظر دغه شی دی یا پښتنه غوښتنه موږ څه وکړو یا څه وخورو تقریبا د څه پرېز وکړو تقریبا چې په دې کې
دا ستاسو خپل خپلوان څخه هم څوک ناروغ دي؟
بله 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 بالکل، هم دا ته چې موږ خپل د شه نږدې خپل خپلوان یې د شه خپل کورنۍ کې الحمدلله څو دینه دغه موږ ډېر کوشش کوي ځان دغه هغه نه ساتو.
تاسو په لاین کې اوسئ، تاسو په لاین کې اوسئ ډاکټر صاحب، کله چې درنه پوښتنه وکړي ډاکټر صاحب مهرباني.
احمد صاحب سلامونه ته خلی وعلیکم، او بل پوښتنه دا چې د اساس خلک چې مریضان شوی دي دوامدار طب او یاد له بدواله کانګ شیخ نه لري؟
نه ډاکټر صاحب، ډیر من نه روغو شي زه په ګرګې چې د سینا بغل دی نه د ساده ګرد په لکه کیږي، نو په ټول کې څو ګورې زاله ډیر خوږيږي او بیا خپل باندې د سینا په ګرګې چې وګورځي په نور زیاته ورو دي وخت نه وته دي، نو په ټول کې ګورې دا پرستان مو دي دا باندې د پرونو هغه نه چزو نه د ټابلیټونو استفاده کوي، نو د سینا په ګرګې چې په ځامات خوږيږي نه من تقریبا د سینا دغه سم د سر څخه نه مې یو ملا او د ستند شپې ته شاو خای یم د درې ورځې چې تبو چې موږ په ستنه ته ورغلم موږ د خدای راځه د ځل لا څور نکی نو دویر زره ما شاده رخیږي وګې مې رخیږي تقریبا نو هي پرنی کوم نو بخاری برکه وته چې وشاته مخه ته بیا خو څه نه شونه مرز د سر تر څنګه مو ته ګور.
بس د برنامه ور ان شاء الله زواد کوم.
احمدی صاحب مننه نشه تماس مونیو. بل ډاکټر صاحب مهرباني.
مانه احمدی صاحب بشاره خو مې اواز دي چې احمدی صاحب په دغه ناروغي سره اوس لاس وبروان دي، بلکې په افغانستان کې خصوصا اقلیمي بدلون دی، یو غټه یخه سفره نه نوتی ده، نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کیږي. احمدی صاحب تاسو ته من ما غږ باوري، اوله خبره خدا دا چې تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم تاسو لاندې ورته وښولو، د پوجي د خلینه یا د سترګو نه افرازات دوامدار شول، تبه لرله شدیده لرزه لرله، نو بهتره خبره دا ده چې اوس هغه د کرونا د کرنټین سیستم ورته برابر وو، خو هغه زما په نظر باندې لږ تاسو ته سخت وي. خلاره دا ده چې لږ یوازې پاتې شي، ماسک ورته استعمال کړئ، نږدې یو ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معایناتو شي تر څو پوری تثبیت شي چې همدغه ناروغي ده که نه ده. خدای مکه داسې نه شي کوم داسې یو ناروغي پیدا شوي چې هغې مسله په بل ځای کې وي او تاسو یوازې دا په داسې یو عادي سطحه باندې واخلئ چې دا هماغه دغه دی نمونیا دا یا زکامونه دی کوم بل مسله پکې. او د توسیه خو زما دا د ټولو اوریدونکو ته چې زما غوړي د ژمي په موسم کې خواري وکړي، هغه کوچنیان واړه چې مکتب ته ځي، خصوصا دغه د لسم او د اول نه نیولې تر د لسم ټولګي پورې دغه یو څه لږ ځوانان دي او نور اکثریت ماشومان دي، دوی باید ګرم وساتل شي په ژمي موسم کې، خو سرسري ټول وسکتېږي، خو دغه ګرمسیر کې بعضې نوم کې دغه وي شاگردان درسونه وایي ورسره. او بل خبره دا د ازدحامي شکل باندې ډېر سره منځي، یو کس درکې دغه شولو زکام شو یا ورته تکلیف پیدا شولو، نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. که چیرته دا زکامونه وو، زکامونو لپاره بهتره لار دا د یو پرستامول وخورئ، تور چای د ادرک دا راواخلی په دغه کې واچوي، تور چای کې واچوي، جوش کوي، دې نه یو خسته غوندې قهوه جوړیږي، دا دوامدار ورته ورکړي تر څو پورې دا اوس کې هغه د بدن د حرارت درجه باید نورمال وساتل شي، چې یا هایپو ترمیا ته لاړ نشي، یا هایپر ترمیا ته لاړ نشي، تودوخه ډیره زیاته نشي، تودوخه ډیره کمه نشي، دغه ټولې دغه دی ورسره خبرې ورسره ملي دي. بل هغه خبره وکړه چې موږ یو ملا صاحب دی او هغې هم دغسې یو مشکل پیدا شوی دی، نو ملا صاحب عمر هم ډیر دی، بهتره خبره دا ده زما په نظر باندې چې شفخانې ته لاړ شي تر څو پورې د دې هغه د تنفس ریټ کم نشي، او که کېږي امکانات وي نو دومره شدت دې پیدا کړی، نو ښه خبره ده چې دا باید بستر شي ورسره. زما ټول اورېدونکو ته دا دغه دی پیغام دی چې په دغه موسمونو کې تاسو خواري وکړئ، مایا ډېر استعمال کړئ، تور چای، ادرک، هغه څه چې تودوخه لوړی یا خصوصا په خپل غذا کې تور مرچ زیات کړئ تر څو پورې ستاسو تودوخه درجه چې ده د سټیبلیټي یا نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې. نو دغه یو څو مهمې خبرې دي. او د سټیبلیټیک هیڅ کله په ویروسونو باندې کار نه کوي، که ستاسو دا زوی چې کوم ولګوم او ستنې شروع شي او بس خلک برباد شو سره، نو دا غلطه خبره ده. نو بهتره لاره دا ده چې وایروس ناروغ چې دی د ځان نه لري وساتئ، نرم خوراک ورته ورکړئ، چای ورته ورکړئ، آش ورته پوکړئ، نور داسې شیان شته دی چې مایات لري دا ورته برابر کړئ تر څو پورې دا پخپله درې ورځې پورې وخت لري، احتیاط ورسره وشي، انشاءالله چې درې ورځې کې دا کنټرولېږي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کلیوال د نری رنس په ارتباط کراته وو یا توبرکلوز په ژمي کې معمولا چې خلک سره یو ځای کیږي، یعنی په یو خونه کې اکثرا سره یو ځای کیږي، ډیر د یخنۍ په خاطر باندې معمولا د بدن معافیت هم کمزورې وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیاتېږي؟
نورې صاحب ګوري، دا توبرکلوز چې دی دا داسې ناروغي نه ده چې دا یعنی په یوازې هو صحیح ده چې شدت یې په ژمي کې زیاتېږي. توبرکلوز ډېره پخوانۍ ناروغي ده، حتی داسې کتابونه بعضې لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې هم دا توبرکلوز که مایکرو بکټریوم دغه چې وو دغه میکروبونه دا په دې ځمکې باندې اوسېدل او ژوندي وو. اوس که چېرته یو کورنۍ یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی، هغه فعاله ټي بي لري او دا دوایي خوري، د دې ترڅنګ چې دا دوایي خوري صحیح ده، دا ناروغان چې دوی اکثره اشتیا زیاتوي، خوراک بعض ناروغان ورسره کوي، خو که چیرې د دې سره یو بل ناروغي او زیش وا او دای فعال کدای نورم پسې را شدید کړلو او دوی په دې یو کتلوي شکل باندې ناست وي، نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سرایت منګه تقریبا وایو چې تر 3 متر پورې تاسو دغه نه لري اوسېږي د توبرکلوز د ناروغ نه. حتی کتابونه لیکي چې یو ناروغ د توبرکلوز په کوټه کې توخه وکړلو او لاس کال وروسته په هغه کوټه کې یو څوک کیناستو، او دا مایکرو بکټریوم په دغه غلیکیږي په کوچنو کوچنو ځایونو کې، او دې تنفس کول او د خپل کورنۍ کې هیڅ کوم تاریخ چا نه لرله، او دغه کوټې نه دې تداور شي، دا دومره کوي میکروب دی چې دا تر کلونو کلونو پورې دا د کوټې په کونجونو پر شنو لاندې دلته ځان دغه ساتي، ژوندی ساتي. نو که یو څوک په دغه طبي باندې اخته دی او په ژمي موسم کې دا دوام خوري، خو بیا هم احتیاط دی چې ماسک استعمال کړي، نږدې بخارۍ یا داسې چې دوی دغه کوي کوټه پې ګرمی دي نه لري اوسېږي. ما په نظر باندې خو بهتره دا ده چې دا به بیخي لرې اوسېږي، چا سره ضرورت نه شته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې ستړي مشي وکړي. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې ټبي باندې تاثیره چې توبرکلوز باندې خلاره دا ده چې باید وقایه وشي. وقایه چې نه ده ما په کومې خبرې وکړي دا د وقایې لپاره خلاره ده.
مننه ډاکټر صاحب. د داخله ناروغي او متخصص خیبر خان کلیوال، بلې قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې ده نن په افغانستان کې پر هغو ناروغي او خبرې کوو چې له یخنۍ سره تړلې یا له سړې هوا سره تړلې. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه کول شي چې مطرح کړي. له ریوی لنډې د ازادي راډیو له خبرتیا وروسته بیا هم دې خبرونه ته دوام ورکوو.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پښتون ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته ده اکثره کې
زړه د انسان په وجود کې کفاو مې جواب خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمر یې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میلمه ده. ډاکټر صاحب، راشو د شر ناروغي ته معمولا په ماشومانو کې په دې ورسته کې موږ راپورونه درلودل چې د شر د ناروغي د خپرېدو خطر په ماشومانو کې په تیر لرو پروتو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې هلته د نوی پکور بيځه شوی کډوال جون کوي یا افغانستان ترستانه شوی دی یا هغه سیمو کې چې ورستو کې طبيعي پیخو لامل لکه د زلزلې په شان زپل شوی دی، ډیر خلک له روغتیایی صحی خدماتو څخه به برخې دي. د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده. که په دې ناروغي لګرنا واچوي چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپریږي او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د ماشومانو پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي؟
مننه. ورې مثال شوه چې دا یو وایروسي ناروغي ده او خصوصا په هر عمر کې کولای شي چې انسانان په اخته شي، خو دا ماشومان چې دوی ورته ډیر سسپیک کاندید ناروغ ماشومان دي ورته ډیر چې دوی په شری باندې اخته شي. شری خو عموما چې کلم پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نو وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، تاغي کې ورته دا ټول د نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې اوس نو خو وخت نه دی چې اوس ګورم شری تر ډیر حد پورې کنټرول شوی دی، یعنی واقعیت نسبت پر اوس کال نه سکه کال ته شری ډیر کم شوی دی. د شری دغه خبره د کډوالو ده، په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي نه یوازې دا چې شری به ورسره دې سره نور ډیر زیاتې ناروغي دي، حتی هپټایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کدي سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سره ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده د کډوالو د دوانو د خونونه، نو دا یو سردرد دی د سینې د چې دا بدغه کیږي د سیو پاتې شي. د دې کډوالو د راتګ سره څو غټي ناروغي چې دي چې دا دوامدار ورسره اوس اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي دا لری سیمونه د پاکستان نه اخوا د کرخې نه چې راځي دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامدار دوی تبه لري، سردرد لري، چې کله معاینات ورته وکړو دا په دې کې ډینکی فیور دا مثبت کیږي. نه شری شته نه بل څه شته، خو ډینکی فیور چې د فوق العاده پاکستان کې دی او دغه مسله دلته اوس پیدا شوې ده. که چیرته دغه مریضان دوی راځي دلته هلته ورته خپل صحي ټیمونه دي، هادي اکل باید هر یو کډوال چې دی خو راوړي باید سکرینینګ ورته وشي، ورته شي خپل صحي ټیم دلته ناشتي دوی معاینات کیږي، دوی باقی د چیک اپ کیږي او دغه نو څه بیرو ختیږي مخ خپل تای مراحل ورسره کیږي. پښری کې چې کله شدت پیدا کیږي پښری لوج نه هم نمونیا پیدا کیږي په ماشومانو کې. اول خو چې شر پیدا شي په کور کې نوري سه پټکي مټکي ډيري دياتي څوک وي چې یخ لخ کارنه کې څوک وي چې ګرمي لخ کارنه کې اوس مخ واړول اوس مخ را واړول په کور کې ځړي خزر باندې خپل ټوټکي ټول اخلاصي کې کله چې ناروغ په دویمي انتان ور سره ترڅنګ شر جمعي نمونیا دا دوه اخته شي. دلته یو استلا ډیره کارول کیږي چې موږ دوامدار دي مریضانو سره مخامخ کیږو. الا ولا شر د نن سنې ته نه وته ولا شر ولا کول موته نه وته نه وایروس ته ټول بدن اوس نیولې دي څور سره کې. نو دلته چې کله دا ناروغان خرابېږي زما دا خبره به د توصیه په شکل باندې وي، لطفا تاسو په دې خپل ماشومانو په دې خلکو باندې رحم وکړئ. دا ځان نه ټوټکی موټکی دغه شی نه مې استعمالوي ورته څوک ورته اګری پسې نه باندې کیږي څوک ورته ګوټي غونډي او شی جوړ کیږي ورته ورکه چې دا په خپل اګر په شری کې ولې ګراف لوريږي د مړینی علت د شری د ګراف د لوري د مړینی دا دی چې دلته هغه څه چې لازم یې غنې کیږي ورسره. اوس یو ډاکټر ورته چې تاسو موږ دراوړي چې د وټامین ای کپسول ورته ورکو یا نور کوم داداوی له ضرورت لري هغه ورته ورکو دوی په ول خپل استادانی وکي دا غیر روس ته د تبیراولې په دغه حالات کې چې هغه سره نه کیږي ته مجبور یې هغه دغه تعریف کی واټه کله چې واټه معرفي کی یالت په ناروغ باندې فشار ډیری معصوم دی وړو کې دی بل ځل ته خو شفخانو کې د سینه د کراوډ دی رش ډیر دی ورته. نو دا یو څو ناروغي دغه پیدا کوي شدت پیدا کوي. نو که دا شریک چې ته کنټرولي کی د دې علت دا نه دی چې دا موږ تاسو ته چې کنټرول کو چې بس په کور کې دی کینو دا دی کنټرول کو نه دا دی کنټرول دا دی چې اول باید په کور کې شری ناروغ پیدا شول دا پته نه لري کې د نور ماشومان نه د نور انسانان نه تر څو بردا خو وایروس دی. یو ماشوم په شری باندې اخته دی به کورنۍ ما ته لس نفر دی به کورنۍ ماشومان راوړي دي ولی دا څه خبره ده. دا یو په اخته او دا ټول په یو بستر کې په یو وتا کې تم لاسیدل ټول په اخته شي وي وایروس ته تنفسي تلاش کې دی او بل ته انتقالي دا رقم دا خلک دی اخته کېږي.
ډاکټر صاحب دغه عامه پوهاوی په برخه کې مسولیت د چا ده؟ څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو وسوای کنه چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومان وخته کیږي په څه ډول کېدای شي چې دا خلک دغه ناروغي او چې په تیر بیا یو بل ډیر په چټکۍ سره سرایت کوي یو بل یو ناروغ نه روح کاسته
ګوره نورې صدقه د مسولیت چې دی په اول قدم کې اول خدا دې چې باید مور او پلار والدین په دې کې کرم دي. دا فتن په ناروغ باندې پوه شو د شری خپل معلوم اراض ولین دي په ناروغ کې راخکار کیږي ته باید پوه شو په دې باندې باید مور او پلار په دې باندې و پوهیږي چې ما دا بچی په څه باندې مشکل لري دا کوم طرف ته نږدې سي د بي سي د کلینیک ته ورشل په یو څوک شته چې تاسو دغه وکی زمونږه اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته وایو چې دا د څومره وخت کیږي ولا 15 ورځې کیږي ولې دې نه راوړلو ما ویل خبر شي. نو دلته اوس مسولیت خو د ډاکټر نه دی دلته خو مسولیت د والدینو دی کنه چې دا وشي. دا ما په هوی لپاره کوم کمپاینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي او دوی د رګ د لاد غوخې د لارې کوم پچکاری چې دی تکي باید په دې کې برخه واخلي. اوس ماشوم مودې د دسې ناراض هم کې پیدا کیږي چې ماشوم نه راپاتای ولا وې دا ودې او خو راپاتای چې واکسین شي دا خو دومره غټه خبره نه ده. د دغه شانو د مخنیوي لپاره مخکې د دینه چې په شری باندې اخته شو باید دغه د واکسین پروګرام د صحی پرسونل چې کوم پیغامونه دي دا باید سړی ومني په ځان باندې. اوس یو نفر یو ماشوم په اخته شو په شری باندې دا فتنې وېسه ډاکټر ته نور ماشومان نه جدا کا بستر یې جدا کا خوراکي جدا کا تر څو پوری د دې هغه خپل د استراحت دوره او د نور دوري ټول خلاص شي او شفایاب شي ورته 15 14 ورځې پورې دا مکمل بستر اخی کیږي چې تر سره کار وشي او برابر شي او کنه د سې کیږي چې باید د سېټامین ټیم راشي او دا ناروغ راوخلي د زنګونه اول ته واچي او خلاصي کی ستنه ورته وکي بیرته وټړي او بیرته په زنګ دا کار خو ما په نظر باندې چا په وسه نه دی پوره. نو خلاره دا ده چې باید دوی والدین دې تدیر فکر وکړي ځکه ما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي دومره رکه تعداد باندې ماشومان د تاسو لاشي په کابل کې وګوري کمپاینونه کوي خو به هم دا دغه نه کیږي دلته خیر دی یو اندازه باید ولسم همکاري وکړي څو پوری دا مشکل حل شي بل الله را خو نشته کنه که دې واکسینیشن پروګرام دی یو پروس کال دا ګراف لور شنو تا کړی دا پټن د بي بي چول دی بازو غټ مو صورت دا ورو ته سیم چې باید دی باندې غو شکار شي اول هم په هغه ورته سیم ته شین شروع شو د څو ورځې کې کېدې شي بل څه په واکسینه ان شاء الله شروع شي.
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې مختلفو ناروغي او د شری ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې اهم یو کمپاین تیرونی تر سره شو په شاوخوا ولسو ولایتونو کې تر پنځشنبه پورې دوام وکړ. د دغه کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي؟ هغه تجربې څه وایي د پولیو ته د شرطه یا د کوم بل ناروغي په وړاندې کمپاینونه او هغه سراسري دي؟ یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي.
نور چې ګوري دا کم د پولیو برخه چې څو وخت شروع شوې په افغانستان کې ډېر طوخانه را روانه ده او خلک اوس روس عادت شي ویني کویږي په دې باندې چې دا څه کیږي دا مهم دي. اما سکالې چې دا د کوم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې دا واکسینونو دا شیان چې شروع شوی نیمه زموږ په اوسنی وضعیت کې چې دی میزل تر ټولو ناولنی چیلنج دی چې حتی برخه کې
شری ناروغي
چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغي لپاره. یعنی دا یو پخوا یو چیلنج یو چې پر اوس کال یې موږ سکالې چورته ګورو تقریبا ډیر تغیر کړی دی ورته. نو دا واکسین چې دی صحت وزارت له خوا نه مدته چی وی دی او باید پکې برخه واخلو ټول هغه ماشومان چې دی لپاره کاندید دي درته ویل دي د پینځونه کټا یا د پینځو یا د ترلاسه پوری حتی تر هغه وروسته ناروغ د کسانو پوری دا دغه شی وی دی موږ واکسین تطبیق ورته ځکه په هغه کې موږ دا ټول دي چې باید تطبیق شي ورته. نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کیږي نو په دې کې په کار دا ورته چې دغه د میزل واکسین دا په نورمال شکل باندې واخلي او تاثیر خو دومره ډیر دی نه یوازې د پولیو بلکې اوس خلک ورخطا کړي موږ دغه ناروغي دي. نو چې اوس ورته ګورو ډیر خلک د کلینیکونو کم راځي او دولتي کلینیکونو ته ځي هلته د میزل واکسین کې اوس کور په کور روان دی پروګرام او ان شاء الله چې دغه واکسین به یو څه
بله
ګټه وره سيدي خلکو ته تر ډیره بریده پوري.
افغانستان خو یو غرنی هیواد د ډیر خلک په غرنی سیمو کې اوسې په تیر بیا په غرنی سیمو کې دا ورستو کې طبي پیخ هم شوی دی ډیر قسم بيځه شوی دی او بيځه شوی مقصد په کمپونو کې اوسېږي ډیر کورنۍ مناسب سرپناه مناسب سرپناه نه لري د اسون مواد نه لري هغه د معمولا د یخوهلو یا هایپوترمیا خطر هم معمولا زیات وي که په دې اړه اوریدونکو ته رڼا واچوي چې یخوهل څه ته وایي او څه ډول یو څوک کولای شي چې ځان وژغوري له یخوهلو؟
نه کوری په افغانستان کې خصوصا په مخکې ویلې د غرنۍ هیواد او ډېرې لرې پرتې سیمې د غرونو په دې خوښه کې به نو د چې خلک استوګنی چې غوی به هیڅ سړي دغه لاسرسي ونلري خو اکثریت چې دي چې په غرونو کې او دې ځایونو کې اوسېږي دوی د لرګونو یو څه بعد دي ځکه لرګي او دغه پیدا کیږي خو هغه چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپوترمیا ده یا ولا خبره ده چې ناروغ هایپوترمیا ته د لاړو اول اراض ولین د ګوتو سر شینکیږي خپل لاکیږي د ګوتو کمی برخې چې دي د ګوتو د خپو د ګوتو دا شینواله پیدا کوي امکان شینواله پیدا کوي به تر ده چې دا به ووپی چې شي چې شمې باید د یو ناروغ لاسونه یا د څو چې هایپوترمیا ته ځي کوم ماشوم هایپوترمیا ته ځي باید دفتن مور د خپل کمی سلاندې نه باسي د خپل سینې سره جو خو نسی تر څو پوري هغه د حرارت درجه ورته برابر کی کچیر تا غټاوی باید د لاسونه راوغسل شي په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي لاسونه دې په لاسونو کې ونیول شي که امکانات د دې نیوي چې ور ولګيږي او کچیر د امکانات د دې وی چې یو څه ګرمواله ورته پیدا شي یو څه لږی مرګي وي نو دا به خل را دی چې دغه ورته وکی دا ساحه ګرم شي تر څو پر دې لاسونه او د یخوهلو نه دغه وشي مخنیوي او ځکه کله چې یخوهنه را منسکیږي د انسان بدن کې چې کله تودوخه کمیږي دا طبي خبره ده چې یخواله چې د حد نه ډیریږي په رګونه چې دا په خپل تنګيږي خوري کې چې تودوخه د بدن ثابت او ورو ساتي خو دا چې تودوخه نه ساتل کیږي اوسنه حتی د دې سبب شته چې یخوهلو د کبله یو انسان مړ شي خپل ژوند لا څور کی نو هغه ولومنه تدابیر خو دادی چې سړی یو هغه نقيب مشمانو چې مادر تویل شي باید مورې د خپل کالو لاندې نه باسي د خپل سینې سره جو خونې سي که چیرته غټان وي د غوی لاسونه په خپل لاسونو کې ونیول شي د خپل جامې دي تر تاوي کې د تعذر مادر کې چې ور سره وي دا کی ور د څو تودوخه سیستم ورته برابر کی تر څو پوری دا دغه وکی هغه پوری د شفخانې په انتقال کې ځکه چې سړی هایپوترمیا ته ځي نو دا به د دې جوګه نه لږه موږ په کور کې وساتو باید تر هغه پوری کلینیک ته رسیږي چې د تودوخه درجه باید موږ برابر کړی وي تر څو پوری بیا تر نور تداوی شروع شي.
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلې یا هایپوترمیا ته رسیدلې ده معمولا تور رنګ غوره کوي، حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي. دا کوم حالت کې ده؟
وای کله چې هایپوترمیا د حد نه ډیره شوله او یخنی دومره حتی ورسېده چې ستاسي یعنی زمونږ ستاسي د اطرافی برخی ونیولی لکه د ګوتو چوکی لکه د پښو د ګوتو چوکی او دی ګنگرین ورکو دی باندې یو وری دا وینه دی کې کلاټ شوله او بند شوله، یعنی دلته انتقال نشوله ساتونو یو سات دو سات لپاره دا دوامدار ده داسې یخنۍ سره مخامخ شو چې ډیره شدیده وه. ګوري دا معلومه ده چې دینه به د لاس ګوتې غوڅیږي، دینه به د خپې هغه اندازه برخه بیلیږي، بیا دا پخپله باندې یو هغه وخت کله چې دا امپوټیشن مونږه کوو دا برخه لري کوو دا په وخت کې به تصمیم نیول کېږي تر کوم ځای پورې پلسیشن شته دی، تر کوم ځای پورې دغه شینوالی دی چې باید دغه برخې مونږ لرې کړو. لکه تاسې وګورئ په ټولې نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته داسې هی خدمات هم کمی او په نظامي ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوستو کې عسکر وي او دوی ته داسې یو ناڅاپه یخوالی او دغه پیدا شي، ډېری تاسې وګورئ په انټرنیټ په دې برخو کې ویډیوګانې شته چې عسکرو نه یخې غوڅې کړي دي، لاسونه یې ترې غوڅ کړي دي، بله لاره نه ګنګرینې ورکړو شینوالی پیدا شلو. د دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي دغه اطراف دي چې لاسونه دي پښې دي دغه برخې ډېرې متضرره کېږي ورسره، او که چېرته په وخت باندې تداوي نه شي او د وینې جریان بېرته دغې ساحو ته شروع نه شي نو دا د دې معلومه خبره ده چې باید دا ریزکشن باید لري شي، باید دغه برخې چې دي دا ګنګرین شي دي شنی شي دي ختم شي دي کومه نتیجه نور ته باید لري شي.
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب کراشو د اسالی ناروغیو په ژمي کې د خبرېدو خطر څومره ډیر دی؟ که څه هم تر ډیره په پسرلی کې هغه وختونو کې چې ډیر سینونه راځي د اوبو سرچینې پاکو اوبو سرچینې ککړېږي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات، خو په ژمي کې هم معمولا ډېرو سیمو کې احتمال شته چې ډېر هغه روانې اوبه وچې شي یا مثلا یخ ووهي د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی؟
نورو صاحب دغه چې دا اسهالات دا خو معمولا کومګه دا ناروغي دي چې کټګوري کو کنه دا د اوړي د موسم ناروغي دي ځکه دا صحیح وبچيدي دا کمیږي انور ککړې ور سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا د کټان په اخته کې کو د شي موسم کې حالات شته دا نو وایو چې نه و ناروغي دي په اوړي کې وي او په ژمي کې نه وي، شاید نمونې په اوړي کې پیدا شي او پیدا شوي دا پیدا کیږي همدار کم ته دا نسناس چې دا په ماشومانو کې دا په ژمي کې پیدا کیږي. په ژمي کې یو غټه خبره دا ده اکثره چې موږ تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو دلته سي هلزول صحیح صحیح نه مراد کیږي، ورته ماشوم دی دغه نوکان غټ شوی دي 50 بنین ورته اغوست دي، هغه یو بنین چې دغه لوند شوی دی هغه پوری میکروبونه شین مخېتی بلته انتقال شوی بلته انتقال شوی لاسونه چټل دي، نو دوی کبه دي چټل لاسونه باندې خوراک دي معلومه خبره ده کوي پاکي اسمر پاکي شي او کلاسي چټل نه دغه میکروب دی دوامدار اخلي د معدې د لارې کولمو ته انتقالي نسبته هوري پوری د ژمي اسهالات چې دی لګي او څه کم دي، خو ولې که چیرته اسهال شدت پیدا کړي نو به حتی د ناروغانو د مړینې سبب کیږي ورسره، یعنی دغه ناروغي چې ده په ژمي کې فوق العاده پیدا کیږي او لته هم دغه دی چې دغه حفظ صحیح صحیح نه مراد کیږي ورسره، که چیرته دغه صحیح مراد شي او ناروغان پاکو ساتل شي نو معموله خبره ده چې کېدی شي چې موږ دغه ناروغي تر ډیره بریده پورې کنټرول کړي ژمي کې.
بله ډیره مننه. رازو ډاکټر صاحب د خوارزواکۍ موضوع ته که څه هم خوارزواکۍ په خپله داسې ناروغي نه ده، خو که چیرې ډیر حاد شي په ممکن هغه د ډیرو نورو ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات کی. په افغانستان کې خو اکثرا د اوسني وضعیت چې ګوري خوراکي موادو ته د اکثر کورنیو لاسرسی ډیر کم دی، په اکثر کورنیو په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي او ډېرو ماشومانو هم ویل شوي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي. په دې اړه که لږ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي په څه ډول کېدای شي چې دوی دغه د خوارزواکۍ مخه ونیول شي او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیش شکل باندې کوم بدلون راشي، یعنی په غسیمه کې چې دی اوسې کوم خواړه باید وخوري چې تر څو پورې له خوارځواکۍ څخه وژغورل شي؟
منگا یو نمونه لرو چې په سویتانزیا کې پیدا کیږي ناروغانو ته، سینو بغل دې سویتانزیا کې پیدا شو ورته. په افغانستان کې د سویتانزیا کیسونه ډېر دي او لګیا دي کار هم کوي چې باید کنټرول شي. دا یو غټ چیلنج دی ټولې نړۍ لپاره، خصوصا هغه هیوادونه چې هغوی جګړو ځپلي دي یا سیمي خدمات کم دي، نو دوی کې دغه مشکل وي په سویتانزیا یو سیستم کې. سویتانزیا داسې یوه ناروغي ده چې دا د بدن ټول سیستمونه اول دغه لاندې نیسي، د ضربې لاندې نیسي. لکه اوله خبره دا چې کله سویتانزیا پیدا شو، لا مغذي مواد بدن ته نه رسیږي په هغه اندازه باندې چې غذا بدن ورته ضرورت لري، دا نه پیدا کیږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، هغه به ډېر ډولونه لري، موضوع ډېر اوږدېږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، عضلات کمزوري کیږي، سترګې غورځېږي، پوستکی چې دا وچیږي، نری کیږي، نازکه کیږي. او ناروغ ممکن لایک خصوصا چې موږ ماشومان وګورو، بیزو ته ورته شکل پیدا کړي، هغه په عام اصطلاح باندې اسلام کې د ډېر خوارځواکۍ نه په بدن ویښته راشوي دي. دوی به برشوي لاسونو په پښو په سینا په مخ په دې ځایونو باندې سره سره ویښته راشوي ورته، او سوی تغذیه باندې دا اخته شوي بیچارهګان. نو که چیرته ناروغانو ته په همدغه موسم کې سوی تغذیه جمع نمونیه پیدا شوله، دا د کور د ناروغانو دغه نه دی چې دا باید موږ په کور کې تداوی کړو. دا عاجل یو ښه سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د نمونیه دوای ورته شروع شي تر څو پورې دا دغه نه وځي. هغه ټولې هغه میندې چې دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، اوله خبره دا ده چې باید د مور شوده وکتل شي. که د مور شوده کمو، باید د بازار نه ورته شوده ارزه شي، شته دی پختلو نمور باندې یدیږي، باید هغه ورته واخیستل شي. د ناروغ د شپږو میاشتو نه لوړ شولو، د پنځو میاشتو نه لوړ شولو، بیا موږ تاسو وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا او د وریجو اوبه دا په لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کیږي. تر یو کال ته رسیږي باید دا ډوډۍ سره عادت شوی اوسېږي. اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه وي، نو باید څو سره وکړو. خلاره دا ده که چیرته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شوي، دا د خوارځواکۍ د خطر سره مخامخ وي، دوه کاشوغې لوبیا او د دې تر څنګ یو کاشوغه مۍ او نیمه کاشوغه دغه دال، دا باید راواخیستل شي. او دا باید په یو دیګ بخار یو داسې یو شي کې ورته فشار ورکول شي تر څو پورې دین یو حلواګه که جوړه شي د بورې په شتون کې، او د چې لږ اندازه پورې کوي او د چې سالم غوړي وي پاک، نو دا هم د چې ډېر لږ اندازه باندې تر څو پورې هغه دغه رنګ او خوند ورسره برابر شي، نو دا په خپله باندې یو حلواګه دی چې په کور کې ورته موږ جوړولی شو. او د دې تر څنګ ورته باید په ورځ کې حتما یو ځل سابه ورکړي چې باید دا ورسره وخت تر څو پورې ټولې اوسپنه واخیستل شي. او که نه نږدې کوم کلینیک کې، نو هلته دوی دستي ځي، د دوی د ماشوم د مټ نه یا د دغه نه پټۍ تړي او د دوی اندازه معلوموي چې سوی تغذیه په کوم ریټ کې ده. بیا هغه حلواګه کې وړې وړې پوړۍ دي، آر سی ایف او آر یو ټی ایف، همدغه ورته شروع کیږي. نو دغه هغه یوه کورنۍ تداوی وه چې موږ یې په اکثره لرې سیمو کې ناروغانو ته توصیه کوو. که تاسو تر څو پورې دلته راځئ او ناروغ هم په داسې یو مشکل باندې اخته وي، تاسو کولی شئ د دغې نه استفاده وکړئ تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وتی اوسي.
که چیرې یو امیندواره میرمن په خوارځواکۍ اخته وي، دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګوري، سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې لپاره یو غږ دی چې کیږي. یعنی سوی تغذیه داسې تعریف کیږي چې دا په خپله باندې که تداوی نه شي، د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده، نور څه پکې نشته دی. اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې سوی تغذیه باندې خپل مخته شوې ده. موږ به د نور ځینو خبرې نه کوو، د افغانستان خبره به وکړو. اوس په افغانستان کې خو یو دا ده چې فیملی پلانینګ نشته دی. فیملی پلانینګ نشته دی، بس مور چې څومره وس رسیږي بچی راوړي. الان کې داسې نه ده، فیملی پلانینګ درته د دنیا نه دریو کالو پورې وقفه خودلې ده چې باید تاسو د دې کې احتیاط ورسره وشي. خکه مور په سوی تغذیه باندې اخته و، نو دا خو یو جنجال شو. چې ماشومې د نړۍ ته راوړلو، دا دوه دا په سوی تغذیه باندې اخته، ځکه هغه مغذي مواد چې باید اخیستی وی ماشوم ته کوي شوی وی، سالم شوی وی، سالم پیدا شوی وی، هغه ونه شولو ورسره. بیا چې کله ماشوم پیدا شي، نو مور چې سوی تغذیه ده، دا ماشوم به د کوم ځای نه تغذیه شي؟ شوده نشته. نشته د مور نو دا به څه کیږي ورسره، خو دا خود به خود په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو یو لیشنیونه نه لوړیږي ورو کوي به دا ټولنې باندې یو بار شو تم ورپورې خاندي هغه ورپورې دا خو به دسې ټولنه نه ده چې خلک دې پرېږدي په دې کې هو والله دا خو وړوکی دا خو وچ دی دا خو دا رقم پیدا خو یعنې دغه ټولې کیسې چې دي دا زه چې درته کوم دا ټولې په دې ټولنه کې شته دي دغه ما دغه خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی که یوه مور حمل اخلي باید د هغې صحت کاملا شفایاب شوی وي هغه باید د دې له جوګه شوي وي چې دا څه رقم ته د ماشوم باید چې په راتلونکي کې زیږئ باید د دې دغه لس میاشتې موده چې دا د مور په رحیم کې تېری باید دا په کومو درجو باندې تېره شي ورسره دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم را وړلو کال چې برابرېږي باید بل را وړي دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې خپله همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه که چېرته د سوی تغذیه دې نه پیدا کړي نو ضرورت بچیانو ته را وړلو دې له خدای ضرورت پکې نشته دی چې باید یو سړی دې حتما بچی را وړي د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچي سړی را نه وړي ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي سبا یې نه د مور تداوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي دا یو بل جنجال شلو بیا راتلونکي کې نورې کېږي
بلې ډاکټر صاحب کلیوال تاسو د ډیرو ناروغیو یادونه وکړله خو د یخنی یا د ژمي سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي ماشومان دي زاړه دي کوم یا بې ځایه شوي کورنۍ دي که په دې اړه رڼا واچوي او څه کول پکار دي
کله دغه د تنفسي ناروغي چې دي خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي په دې اول لاندې چې دي ټول هغه عمرونه کسان چې عمرونه د شپېتونه وخت دي دا اول لاندې ورته کاندید ناروغان دي خصوصا د نن نه تقریبا د تلويخ یا 15 کال مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شندیر استعمال کړی دي نو دوی د پاره دغه اول لاندې دي ورته چې دي نه نوزادان دي ماشومان دي چې دوی د تنفسي ناروغي سره ډېر زړه اخته کیږي خصوصا د ژمي په موسم کې کومه تاسو نه زه خو دلته روزمره دا ګراف ګورم اکثره چې موږ ګورو په نمونیا کې چې د غشيوي دي تلف شوی دي یا اکسپایر شوی دي هغه دغه زړه خلک دي اشته ما شومان هم شته خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ کار کوي ورته ځکه د زړو خو یو معافیت کمزوري دوی ما خبره ده دا باید هغه رقم ته چې مناسب ده غذا او د اوسېدو چاپیریال دوی اکثره نه برابر دریم خبره دا ده چې دوی خپل په خوانی ملونه کړی او دغه دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سګو د پاره د سګو کې پاتې شي دوامدار د دوی د سګو د بندیدو چې په پیړیو غاټ نه روغي ده د سګو چې دا دوی ته پیدا شي او په دغه موسم کې یعنی د ژمي په موسم کې خصوصا دا لري چې د دوی د مورټیلیټی ریټ یا د مړینې کچه لوړیږي الهت دا ده چې دا د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کیږي د دوی بدن د کمزورې سګي کمزوري دي دوی دوامدار دغه میکروب کو واخلي حتما دې تلل کیږي دغه کسان چې دوی زاړه دي دا دي ورته په درې کټګوري کې ټول های وی سموکینګ هغه کسان چې هغه دوامدار لوګي اخلي یا سیګریټ کی یا کوم نور د څه نشي ما دغه چې دا د دې پوسټه باندې دوی تیرې په درې کټګوري کې ورته دغه خلک ډیر اخته شي دي په تلورو مې کټګوري کې چې هغه حامله مېندې دي حامله مېندې ورته ځکه دغه دي د حامله مېندو لپاره د ناروغي ته ډیر ځر کاندید کیږي علت هم دا دی چې دوی په خپل باندې هغه رقم ته مناسبه ده دوی په کچه باندې دغه نه کوي د خپل روغتیا ساتنه نه کوي نو دوی په ډیر برابرۍ ورته پینځم کې به ټول هغه مېرمنې چې دا بیچاره ګانې تنور ته خيږي هلته ډوډۍ موډې پخې یا بخارې کې زغاله چې یا نور څه کوي او یا ورته چې هغه خلک چې هغه د زغالو په قانونو کې کار کوي نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی هم داسې یو بل پسې په کټګوري شکل باندې پیدا کیږي ورته
ډیره مننه کلیوال صاحب معمولا په د ژمي کې خو اکثرا خلک بخارۍ دي یا مثلا تنور د تنور ګرموي توخانی وي اکثرا لوګي ډیریږي د سون مواد هم وینه چوک لرګي سوځوي چوک د ډبرو سکاره آتا چوک ټایرونه هم سوځوي ځین نور چې ډیر موزر دي ک په دې اړه اوریدونکو ته وایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون مواد څخه کار اخلي دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتلی شي په د خونې دننه او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري
مننه ګوري د ژمي موسم کې خدای اوس موږ تاسو ګورو په لوی خارونو کې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې په کابل کې خو د هوا دومره دی خلکو د خوانه ککړ شي یو خدای شي د موټرو ازدحام ډیر دی. دوی مدا ده چې اکثره چې مونږ ګورو دغه چې دي څورته وي فابریکې او دا شي نه صنعتي پارکونه دي، نو دا په خپله باندې د دې بحث کېږي چې لوګی زیات کړي. درېیمه خبره دا زه ټایرونو سوځول اوس که زه یو چا ته ووایم چې ټیر مه سیزه، صحیح ده؟ اګسي ما ته وایي چې زه ټیر نه سیزم، د لرګو دپاره پیسې راته راکړه چې زه لرګي ځان ته واخلم، زغال مه سیزم لرګي به واخلم ځان ته، صحیح ده که نه؟ نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو. بهتره لاره دا ده ټولې هغه میندې چې دوی د دغه سره په تماس کې د اور سره تنور کې ټیرونه سیزي یا نور څه دغه لري، تر هغه وخته پورې دي دوی د خپل تنور سره په تماس کې نه راځي تر څو چې د لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي. یا په دې بخاري کې که دوی دا کوم دغه سیزي سون مواد چې هغه صحت ته مضر دي، باید دغه دروازه او دغه داسې محکم اوسیږي، بند اوسیږي تر څو پورې د دې د لوګي د خواو شاته، خصوصا دا چا چې دا اور لګولې چې دې د ضرر نه په امان اوسیږي. دریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه بې کیفیته موټر د تیلونه یا ګازونه چې دلته استعمالوي څوک او دا هوا په ککړه کې باید دفتن ودرېږي، ضرورت ورته نشته، ځکه دا خو هوا دا د 100 روپو دپاره خپله مزدوري کوي، د دې تر څنګ 200 روپو دپاره ناروغۍ په دې آزادې هوا کې دا پرېږي. نو دا خو یو غټ بله خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګرېوان دي، خصوصا په دغه ژمي موسم کې. زما ټول اورېدونکو ته دغه یو پیغام دی چې وسم رسېږي، ماسک استعمال کوي، دغه سی ازدحامي ځایونو ته مځئ، هغه ځایونو کې چې هلته دوامداره دغه پیښې زیاتېږي، لکه دا د وایروس انفلانزا د کامن کولډ د زکامونه دغه، نو دا خلکو سره تماس کم کوي، محدودې کوي ورته، دا ورځې خپل وخت لري تر لاسو پورې که احتیاط ورسره وشي انشاءالله دا بېسي شفایت کېږي ورسره. او که دا هېڅکم ورسره نو ما مخکې هم درته ویلي، لږ ادرک یو څو څاڅکي لیمو او تور چای دا دې سره مکس کوي دوامداره، دا استعمالوي تر څو پورې هایپوترمیا ته لاړ نه شي او د بدن تودوخه سالمه پاتې شي. انشاءالله وایروس دا به دومره بې تاواني ونه تاواندونه کې که احتیاط وشي.
ډیره زیاته مننه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړه. کوم نوی اوریدلې خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم کول شي چې بیا یې واوري.
پر فرښتې زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور خوکے مور
سترگی اوز لموتای دش بندو بموتای سترگی اوز لموتای دش بندو بموتای شکر نعمت زمون چشتا یوشتا موتای